السلام علیکم د ازادي رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خلاغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یو لړ ستونزې لري، ځکه چې دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل و. پوتین پرون هند ته له سفر مخکې له هندي خبریالانو سره په مرکه کې وویل هر هیواد ستونزې لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د په عین حال کې وویل چې طالبان د افغانستان حالات په کنټرول کې لري او هغوی د داعش په ګډون د تروریستي ډلو خلاف اقدامات کړي دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. له دې مخکې د روسیې یو شمېر چارواکو له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د جګپوړي پلاوي سفر ښایي د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د دې احتمال یادونه هم وکړه چې ښایي د ترک پلاوي په سفر کې ځنډ د هغو په مهالویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. ټاکل شوې وه چې د ترکیې د دریو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی په 13 نومبر میاشت کې اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د نومبر په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لېږلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلونزا او مننجایټس شپږ دېرش زره اووه سوه څلور دېرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلي دي. هغه زیاته کړه چې دا مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د روغتیایي برخې مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم د هیواد ته طبي وسایل، ضروري درمل او واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایي بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپورتر سره په دوحه کې کتلي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خبر کړویلی دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب پرون له ریچارد بنر سره په کتنه کې د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره اوس مهال قطر ته په سفر تللی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د ختیځې دونباس سیمې په اړه خپلې پخوانۍ ادعاوې تکرار کړې او ویې ویل که اوکراینی ځواکونه له دې سیمې څخه شاتګ ونه کړي نو روسیه به هغه په زور ونیسي. ښاغلی پوتین له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل یا به موږ دا سیمه د خپل پوځ په زور آزادوو او یا به اوکراینی ځواکونه په خپله ترې وځي. د پوتین اشاره دونباس سیمې ته وه چې د دونیتسک او لوهانسک له دوو ولایتونو جوړه ده. د پوتین د مرکې ځینې برخې پرون هند ته د ده تر روانېدو مخکې خپرې شوې. د روسیې تر بشپړ پوځي یرغل مخکې د مسکو له ملاتړه برخمنو بیلتون پالو ځواکونو په دې سیمه کې نږدې اته کاله جګړه وکړه، خو هغوی ونه توانېدل چې ټول دونباس ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هغه خاوره چې روسیې په خپله په زور نه ده نیولې هیڅکله به یې روسیې ته د ډالۍ په توګه ورنه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې روسیې دا مهال د اوکراین شاوخوا 19.2% خاوره اشغال کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. یو خیریه ټولنه وایي چې په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خلک د روغتیايي خدمتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي.
ششمای آخر رو فکر کنین که از ارکات بر ما هیچ درستی و شپگو میشتی رسی منتحیز دول درمل نرسی یوازی دری میشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم داولی.
پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې یوازې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کاروانونو پر مخ خلاصې کړې دي.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرښې په سر پیدا شوی دی د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته هم ګټه نه رسوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستان سکل لږ تر لږه شل تنه افغان خبریالان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې عینکي کسان کوم د اړتیا له مخې او کوم کسان د ډول لپاره له عینکو کار اخلي.
عینکې زه د فیشن نه په سترګو کوم خوښېږي مې. اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د نن جمعه مبارکه ده. د 1443 هجری لمریز کال د لیندې قوس 1443 ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخه ده. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې سلګونه زره کسان د روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. ام اس اف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی دی. په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له کبله په ټپه درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نه همیستنې لور د بد روغتیايي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون یې په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی خو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخته ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم. او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی. ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجلا سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمهیز کلینیک کې قابله هم ده د خلکو د روغتیايي ستونزو تر څنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
شش ماه آخر فکر کنه که از ارقیات بر ما هیچ چیز نمیتن دیگه. سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است. در سی ماه فقط بر ما 60 تن سیروم میه که ما رو بر کی برسان.
درست یوش بگو میاشتی رسی مقتا هیچ دول درمل نرسی. یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم راولی. حیران نیو چه چه تیجر ورسو. اوز چه سرده دی ناروغان زخت زیادی. خلق هم چراشی شور کوی زکا درمل کم دی. کده چه اقتصاد خوی خوشخصی درمل تون زخبا درمل وقلی خو کنی وی مجبوریتی چم دی کلینی کنو تراشی. خو مو گوارت دلتا اسانتیا وی نلرو. مو گانی و امبولانس هم نلرو چه ناروغ تای واسو. تا چه ترانسپورت نشتا دیره خزی کور کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدمتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو پټکوې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او په راپور کې د مرکزویو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پراتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف د یو تازه بیان جزئیات مو اوریدل چې وایي د بلخ ولایت او په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان په داسې ناروغیو له خطر سره مخامخ دي چې په اسانه د مخنیوي وړ دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې د ملګرو ملتونو د مرستو د لیکت په هدف په محدود ډول پرانیستې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به له هم د سوداګرۍ، ترانزیت او د مسافرو د تګ راتک پر مخ تړلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګر وایي چې د سوداګرۍ لپاره د دې لارو پرانیستل هومره مهم دي لکه د بشري مرستو لپاره چې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا ککړ اوروي.
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وایي یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کېږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنجشنبه په ورځ دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بېل شک ارزښت لري، خو تجارت هم د انسانیت یوه برخه ده، ځکه اقتصاد چې ودرېږي کورنۍ لوګې سبب ګرځي، صنعت سقوط کوي، خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی، بلکې دا سلګونه زر امیدونه دي، پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرښه په سر پیدا شوې دي د لارو بندېدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته ګټه نه رسوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپلې لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي وو چې لارې به د سوداګرۍ، ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو، درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دسمبر په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي وو چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بي پولي خبريالانو ټولنه آر اس اف وای چې پاکستان سره کلک تر لګه شل تن افغان خبريالان په زور افغانستان ته ستنه کړی دي. د ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان د نیولو، د پولیسو د زور زیاتی او تورخم ته د سمدستي لیږد په ویره کې ژوند کوي. یو شمیر استل شوي خبریالان او هغوی چې اوس هم په پاکستان کې اوسي وای په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنیو یو بل همکاري د پاکستاني پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره خو سره په فرا شکل په افغانستان کې مکلې یو ځکه کله بنځي کې لاس ورځ کېږي چې زه درته یم ولې مونږ لاس پوره تاخیر کړی دي. زه دا غنه حاجمونه چې خبر یالانو سره همکاري چې زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر زره دي زمونږ
ځینې خبرې اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي، شکنجه کیږي او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه شل افغان خبریالان چې په دې هیواد کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي. هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ سي. د سازمان په خپل ویبپاڼه
په یو تازه خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان هر ورځ د نیولو د پولیسو د خازي او فوري شړلو په ویره کې ژوند کوي. د رسف د راپور له مخې شاوخوا 200 افغان خبریالان د طالبانو د ګواښونو له امله له افغانستانه تښتېدلي او په پاکستان کې پناه اخیستي او د دې سازمان په ټوکو په درېمو هیوادونو کې د بیا میشتېدنې په تمه دي. خو د یاد سازمان په ټوکو په لویدیځو هیوادونو کې د بیا میشتېدنې پروسه تقریبا بنده شوې او د مراکو او قاضیو بیا کتنې لپاره د انتظار وخت کلونو ته غځول شوی دی. د بی پولي خبریالانو سازمان زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د 2015 کال لوړی راهیسې د افغان کډوالو د استوګنې ویزې په ډیرو کمو مواردو کې تمدید کړي او د همدې مسلې له امله ډیری په غیر قانوني حالت کې اوسیږي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان خبریالانو د خپل سرو نیونو توقیفونو ته یې د اچولو او د سمدستي ایستلو قضیې زیاتې شوي دي او ډیری خبریالان د دوی د اسنادو د قانوني تایید پرته په مستقیم ډول تورخم ته د پولیسو لخوا لیږدول کیږي او طالبانو ته سپارل کیږي. د بې پولي خبریالانو د جنوبي اسیا څانګې مشره سیلیا مرسیه د پاکستان له حکومت غوښتي چې سمدلاسه دا ایستل ودروي او د دې کسانو د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د دوی د بیا میشتېدنې لپاره خوندي او سمدستي لارې چارې برابرې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی. د خبریالانو، مدني فعالانو او پخوانیو سرتیرو په ګډون یې په زرګونه افغان کډوال نیولي او هر ورځ افغانستان ته استوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو د پروسې په شدت ټینګار وکړ او خبریالانو ته وویل چې د 2015 کال تر سپتمبر پورې شاوخوا 1,600,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووتل او په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پناه واخیسته.
یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې پر دوی ویزې بندې کړي او یوازې لویو سوداګرو ته ویزې ورکوي. دوی غواړي چې ازبکستان د پخوا په شان دوی ته د ویزو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورمعرفي شوي وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمېر افغان کاروباریان له دغه هېواده غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسېدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل چې ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغو کولی شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته یې په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق که بود تجارت حجاب از افغانستان
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو. ښه ګڼه یې دا وه چې موږ ته یې ویزه راکوله، نو تجارت مو ښه مخته تلو. خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوي چې ویزې بندې شوي او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ هیله دا ده چې ټولو ته ویزه ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي.
همګي ویزه را به تای قسم نه کنه که به یک چان فرد خاص بته.
دا په داسې حال کې دا چې تاسو د ازبکستان د سوداګری او صنعت خونی ویلي چې د ترمز حیرتان لار بیا فعال شوی او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي. خو په ټکوي د ویزه شرایط پر ځای دي. د خونی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په دوهمه په خپلو ټولنیزو پاڼو انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2023 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو
کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیا او خبره شوې ویل شوې. په 2018 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لاره ورځې ته اوږده شوې وه، او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان پټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس هم چهارشنبه د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تېرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د ازبکستان لخوا تړل شوې وه، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزه ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا نه به یو څه ساده کی، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هرته دکاندار زی هغه ته اجازه نه ورکوي یا چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او یا بل کوي.
دغه د چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوي برابرولو د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې دوه میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلي او ویزه یې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستان یې هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبه د دسمبر په 3 په خپل اکس پاڼه کلی چې د 2,500 ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنی صادراتي جوپه چې 590 او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپورت. یو شمیر خلک په ورځنی ژوند کې نمرې عینکې کاروي او یو شمیر نور به نمرې عینکې خود سره لپاره. ځینې خلک وای عینکې د ښکلا او فیشن لپاره کاروي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو مزر رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسلګونو نیولې ان تر زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید معیاري وي.
بې نمرې عینکې د ډول که د سترګو د خوندیتوب لپاره. یو شمیر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکي عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي. عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوښیږي مې، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول. ښه دي، عینکې ښه شه دي، څوک استفاده کوي. لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر دپاره هم ښه دي. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سعیده وایي
د ما اتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون ځم نو لمر را باندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې مې چې په سترګې وي نو بیا دونه نه په تکلیف یېږم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کېږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېر استفاده کېږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
نظر به کیفیت شیشه وکړي.
د خیخي او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه خیخه دا اوتومات خیخه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپینه خیخه 200 افغانۍ دی، اوتومات خیخه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دی یو جوړی 400 افغانۍ او دغه شان د لمر وړانګو زد 1500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له 150 افغانۍ شروع کیږي تر 3000-4000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرۍ عینکو په سترګو کول څو ګټې لري، له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل د مضرو رڼاو یې ساتي، خو ټینګار کوي چې د عینکې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دپاره پکار دي، د چش دپاره پکار دي.
ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړې کوي. پرې د ناستو مضرو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.